په نړۍ کې د ټولو الهامي مذاهب لمخي خدای د کائناتو څښتن او خالق دی او انسانان د هغه بندگان او مخلوقات دي. د بیلابیل مذاهب او ادیانو خلق د خپل ټاکل سو لار سره سم د خپل خالق عبادت کوي او له هغه سره د ځان د نږدېوالي او یو ځای کېدو هڅه کوي. په هر دین او مذهب کې د عبادت لارې بیلې دي، خو مرام یې یو دی چې د خپل خالق او څښتن په خوشی موندل کې د ځان لپاره اطمینان او خوشحالي ولټوي او ژوند په سکون سره تیر کړي. د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیل مذاهب خلکو د خپل نفس د تسکیه یا پاکوالی او د روح د تسکین او اطمینان لپاره د هغه مذهب د وزکرل سوی عبادت سره څنګ ته په غوره توګه د خدای د پیژندلو او د خپل نفس د پاکوالی لپاره د روحاني لارو چارو څخه کار اخیستی او له خلکو څخه به لیري په تنهایی کې په ورځو شپو د خدای عبادت کوي، چې و دغه عمل ته بیا په وروستو کې ځینې خلکو د تصوف نوم ورکړي، ځینو بیا عرفان ورته وویلي او ځینو بیا د خپل پټی ځانګړتیا له کبله د سریت نوم ورکړي. تصوف د انسان د روح د هغې غوښتنې نوم دی چې له خپل اصل سره د یو ځای کېدو لپاره د انسان په زړه کې راپیدا کیږي. دا هغه لیوالتیا ده چې و خدای ته د نږدې کېدو او د هغه د پیژندلو په لړ کې د انسان په زړه کې راټوکیږي، چې دا ډول بنده د خدای په صفتونو پوسی او هم دا ډول د خپل ځان او نور مخلوقاتو په حقیقت خبر سي.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان.
دا چی تصوف څه دی او په لغت او اصطلاح کې څرنګه کارول کیږي، د دې پوښتنې ځواب په لاهور کې شیخ الحدیث او د دینی علومو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي داسې ورکوي.
تصوف په لغت کې له صوف وتلی دی. صوف په لغت کې و وړی ته وایي. نو اکثر علما په دې باندې قارن دي د قشیری د تحقیق مطابق یا دا حجویری د تحقیق مطابق چې دغه خلکو به وړیو کالي اغوسته، ګدړۍ به یې اغوسته. له دغې وجې و دغه فعل ته، یعنی و دغه چا چې به اغوسته و دغو فن ته یا دا صالحینو ته تصوف، دغه فن ته تصوف وویل شو و دا خلکو ته متصوفین. اصطلاحي ترجمه یې دا ده، تزکیۃ النفس و تحلیتها بالفضائل الظاهریه والباطنیه، یعنی نفس فاکول او آغا پشایستو خوبیو باندی که آغا ظاهری وی که باطنی پا آغو باندی مزین کول، تا دا تصوف اصطلاحی ترجمه ده.
د تصوف د ټکی په اړه بیلابیل پوهان او څېړونکي بیلابیل نظرونه لري، خو په کوټه کې د فلسفي علومو ښوونکي او د تصوف او مذهبي چارو کارپو پروفیسر محمد شفیع آغا بیا د تصوف ټکی له عربي ژبې څخه نه بلکې د یوناني ژبې څخه اخیستل سوی ټکی بولي چې د حکمت الهي معنا ورکوي.
دا د یوناني دوه توري دي، تیوسوفي، تیو و الله توایي، سوفي و عقل او حکمت توایي. دلته یعنی تصوف د تیوسوفي تعریف دی، هغه توری عربایز شو، هغه تعریف یې وکړي، نو تصوف یې جوړ کړي پر وزن د تفاول. تیوسوفي تصوف شو پر وزن د تفاول، یعنی حکمت الهي. او دلته دا هم دغه شی چې دلته الهي حکمت دی، چې نظر یې د هغه یو خاص بصیرت چې الله تعالی و انسان ته ورکړی دی، هغه وجداني فراست، هغه حکمت الهي دی چې په یونانی کې هغه ته تیوسوفي ویلي.
که څه هم ډیری څېړونکي د تصوف ټکی د عربي ژبې له صوف څخه اخیستل سوی بولي چې د وړې معنی ورکوي او دلیل یې دا ښیي چې صوفیانو به د مادي او دنیاوي احساساتو د ردولو په لړ کې له دنیاوي شتمنیو او ریشمنو او رنګینو جامو پرته له وړیو څخه جوړې سوي ساده جامې اغوستلې چې خپل نفس پاک کړي او ځان خدای ته ورنږدې کړي. خو د دې پرته د تصوف د ټکي په اړه یو شمیر نورې څېړنې هم سوي دي. دا چې د تصوف ټکی په اصل کې څه معنی لري او له څه څخه جوړ دي، په لندن کې د تصوف یو څېړونکی داود اعظمي څه داسې وایي.
خپل د تصوف د ټکی په اړه څو نظرونه دي. ځینې عالمان وایي چې دا د صف څخه راوتلي دي، معنی کتار، یعنی صوفیان هغه خلک دي چې خدای ته نږدې دي او په لومړي کتار کې راځي، دا صف دا کتار ته چې وایي. بل نظر دا دی چې د تصوف ټکی د صفه څخه راوتلي دي. صفه په مسجد نبوي کې په مدینه کې چې کله د اسلام پیغمبر ژوندی و، دا صحابیانو یوه ډله وه چې پر یو څنګاچه بکښې نسته چې هغه ته په عربي کې صفه وایي. دوی به زیاتره وخت په ذکر باندې تېروي، په عبادت پرې کوي، په دا دنیاوي کارونو کې به ډېره برخه نه اخیسته. نو د صوفیانو دغې ډلې ته اصحاب صفه ویل کېږي، یا هغه خلک یا هغه صحابیان چې پر صفه بکښې نسته په مسجد نبوي کې په مدینه کې. نو ځینې خلک وایي چې صوفیان د اصحاب صفه پر لار روان دي، د دې کبله د تصوف ټکي د صفه سره وتلي دي. درېیم نظر دا دی چې دا د صفه سره وتلي دي. صفه معنا پاکي، پاکوالي. نو صوفیان هغه خلک دي چې خپل ځان پاکوي، خپل نفس پاکوي، له دې کبله د ګناه څخه ځان پاک ساتي. نو د صفه یا پاکوالي په اړه دغه نظر شته چې تصوف ټکي د صفه سره وتلي دي. خو څلورم نظر دا دی چې دا د صوف سره وتلي دي. دا ټکي صوف ما په عربي کې وړی ته وایي. اول صوفیانو چې دغه لار ته یې مخه کړه، یا هغه خلک چې د صوفیانو په نامه وپېژندل شوه، هغو به د وړي څخه جوړې جامې اغوستې، کالي به یې اغوستل، ځکه دوی نه غوښتل چې د وریښمو جامې یا نورې قیمتي جامې واغوندي چې خپل نفس کمزوري وشي او د دنیا سره خپل تړون پرې کړي یا یې کم کړي. نو له دې کبله به یې دا د صوف یا وړي جامې اغوستې. نو د ځینو خلکو په نظر چې د تصوف ټکي د صوف سره وتلي دي. خو د عربي ژبې اصولو ته چې وکتل شي، دا درې نظرونه چې د صف، صوفه یا صفه تصوف راوتلي، دا سم نه راځي. نو د زیاترو پوهانو نظر پر دې دی چې د تصوف ټکي اصلا د صوف سره وتلي دي، چې هماغه معنی ورکوي چې لومړی صوفیانو د وړې څخه جوړې جامې اغوستې، له دې کبله یې نوم صوفیان شو او دغې لارې ته تصوف وویل شوه.
په تصوف کې بندگان هڅه کوي چې لومړی خپل ځان وپیژني او بیا خپل خالق ته د رسیدو لار پیدا کړي. په کابل کې د تصوف او دینی علومو څېړونکي عبدالباقی هلمن غزنوي د تصوف یا عرفان په اړه څه داسې نظر لري.
تصوف چې ټولنیز نوم دی او عرفان فرهنګي نوم دی. عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنې ته وایي. دا انسان د یو لوی کتاب دی، هستی د تصوف هغه آگاهی دی، هغه پوهه ده چې د دې کتاب الفبا انسان ته ورزده کوي چې د کتاب په اصلي معنا پوشي تر اخره پورې. د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک حدیث په مصداق چې وایي من عرف نفسه فقد عرف ربه، هغه څه ځان پیژندنه چې موجب شي د الله د پیژندلو. یعنی د عرفان او تصوف په یوه جمله کې موږ ویلی شو چې دا حق پیژندل او حقیقت ته رسیدل دی. او په علمي لحاظ چې اوس کوم کسان چې په تیوریک لحاظ تحقیق کوي، دوی وایي چې عرفان شپږم حس فعالیدل او څلورم بود لیدل دی.
کله چې می په هندوستان کې د پښتو ادبیاتو، تاریخ او د تصوف له څېړونکي خالق رشید څخه د تصوف په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه تصوف د معنویت یو ډول وبلی چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو او ارزښتونو د بیان لپاره د انسان لارښوونه کوي.
کله چې موږ د انساني طبیعت په باره کې خبرې کوو او د انساني ارزښتونو په باره کې څه وایو، نو تر هر څه دمخه د هغه معنوي اړخ زموږ مخې ته درېږي. د تصوف یا د معنویت کلمې په ځینو وختونو کې سره معادلې کېږي. همدا علت یې چې تصوف د معنویت یو ډول دی، یو راز دی، او د هغه د تشریح او څرګندونو یا د هغه د بیانولو یوازنۍ معنوي او په زړه پورې لاره ده چې د انساني احساساتو، خواهشاتو، لارښوونو، ارزښتونو د بیان لپاره په معنوي لحاظ باندې د انسان لارښوونه کوي. همدا ده چې کله انسان او انساني ارزښتونه موږ مطالعه کوو، د هغه تر څنګ د هغه معنویت او معنوي روزنه، معنوي پالنه دا ډیره مهمه ده، ځکه چې د انسان فزیکي موجودیت او د هغه معنوي موجودیت دا دوې بیل ارزښتونه دي چې په بیلو بیلو وختو کې د بیلو بیلو فلسفو او د بیلو بیلو عقایدو له لید څخه دې مطالعه شوې دي، او د تاریخ په اوږدو کې دغه سلسله همداسې وړاندې راغلی ده چې د دغه معنوي ارزښت د تشریح او د تفصیل لپاره بیا مختلف لارې دي او مختلفې طریقې، حتی مختلف ادیان هم په دې برخه کې د پاملرنې وړ دي.
انسان د خدای مخلوق دی، او په ټولو مخلوقاتو کې و انسان ته اشرف المخلوقات ویل سوی دی، چې وده ته عقل او پوهه ورکړل سوی چې د ځان او نور مخلوقاتو د ادراک سربیره د خپل خالق ادراک وکړي او هغه په مانوي ډول وپیژني او د خپل ژوند په اصل مقصد ځان
پوهي. کرد گلو کا جسم دے گلزار شی، ازغم کرا پخو کے بدخار شی، ازغم کرا پخو کے بدخار شی، ازغم کرا پخو کے بدخار شی. Okay.